این مجله خبری در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین.
السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لاندې خبری برخه کې به دا اوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره مخ کېدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ترکیه کې د لګېدلي اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډیره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسیدلې چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پیل کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاو خواش پګو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته ورول شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوې حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داس حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، د روسیې او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبری اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1.5 زر روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز ښارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمیر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې لمخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوی پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمي او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپایي ټولنې له مرستیال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره په دوحه کې وکتل او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر روسي پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوحه کې له اروپایي چارواکو سره لیدکاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږېدلې دي. د ترکیه په ځنګلونو کې د اورلګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لکتر لګه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیه د جنوب په ځنګلونو کې دا اور وو ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیه د ځنګلونو وزیر باقیر پاګدی مرلی پرون د اګست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګېدلی اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګېدو علتونه سخته تودوخه او توند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمیر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه هم د اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشین کته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیارها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانی ته ورتللی شي، د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په فایل کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجله اوري چې فرهنګي او کلتوري چارو ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوال په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب یې ووایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په خپل یو نوي راپور کې ویلي و چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلې دي. طالبانو بیا ویلي چې دا تورونه حقیقت نه لري او په وینا یې که څوک دا ډول ادعاوې لري باید د سپیناوي لپاره سیمې کې څېړنه وکړي او دوی ورته زمینه برابروي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنګي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسي وګړو د ډله ییزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډله ییزه وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
پسپین بولدا کدا سی ایچ پی خنلرو نه د سې مکتیر او څورزو کدا خبر څوک قرات رد کړي او دا مهم په اعلامیه کې ویل چې څوک تشویش لري بشری نهادونه او خې ادارې رسنۍ سیمه ته پلټون د پاره راتللی سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ورستل دی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حملې وکړې او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې وژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوې چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو پراتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سره او مال پر خوندیتوب ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګه رئیس زبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مونږ خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسی.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخې د 1400 کال لپاره د جګړو لپاره په ټول افغانستان کې 2,000 کورنۍ بې ځای شوې چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو د هلمند د جګړې په اړه تازه دا ویل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ادعا کړي چې تیر شپه او پرون ورځ هلته شاوخوا او یا وسلوال طالبان وژلې په لښکرګاه کې چې دوی پټکو یو شمیرې پکې کلیدي کسان یا سیمه ییز قمندانان هم دي. هلته سهار مهال بیرته په ښار کې جګړه پیل شوې ده او په مخکنۍ خبرونه کې راته آزاد خبریال وویل چې طالبانو ځان د محبس قرول ته نږدې کړی دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په هلمند سربیره په کندوز کې هم روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د غنو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې دي. دا ځانمن شوی خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوخت زیان نقدي تاوان دي ورکړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم ازادۍ رادیوي مجله مهیروي.
په کندوز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځ رئیس د ښار په نږدې څنډو کې سخت جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولسته بشمیره مالی زیانونه وښتي دي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلې دي. د کندوز ښار د چله مزار د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر زحمت ایستلی و تر څو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات ورته وس مونږ هغه چې خساری تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه د فرد خو یو چانس موخي ورته برابر کی چې دغه و باسي.
دغه متضرر شوی خلک وایي وس دومره مالی توانایی او امکانات نه لري چې د خپلو کشنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندوز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سس جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په ورتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل دی ښار استو نور کوم اویلې و کوم ځای مکمل سوځوله هېڅ هم ته نه دی پریښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
کې به شرکت تولیدار طیبزاده خساره به زیات سر وارد ګرځي چې ماشینالات یې مکمل تاریخ
د طیبزاده د وړو تولیدي شرکت ته زخت زیاته خساره وخته ده ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلې دي. کابو 40 میلیون افغانۍ د شرکت ته زیان رسېدلې دي. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي ترڅو وکولې شو بیرته خپل فابریکا فعال کړو.
د ښاغلی طیبزاده په وینا چې نموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 15 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي
چې په دغه ولایت کې د روان حالت لامل خصوصي سکتور ته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي.
در جریان ناامنی و جنگ های پیهمی که در ولایت کندز جریان داره و جنگ های
لډیر مودی راهیسی په کندز کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړې روان دي، او د دې جګړو لامل خصوصي سکتور ته هم درانه مالی زیانونه اوختی دي.
دوی د جګړې لخکلو لور غواړي چې په سګونو سیمو کې له وسلوالو نښتو ډډه وکړي ترڅو ملکی وګړو ته پکې مالی زیانونه وانه وړي. دا چې د کندز سیمه ییزې ادارې له لورې د متضرر شوو خلکو ستونزو ته څومره پاملرنه شوې ده، په دې اړه د کندز د والي وین عصمت الله مرادی راته وویل.
هغه کسانو چې د خپل کورونو غړي له لاسه ورکړي دي، شهید او زخمي شوي دي، هغوی ته هم رسیدګي کې همداشان چا چې کورونه تخریب شوي دي. البته چې په ولایتي برخه کې موږ دومره امکانات نه لرو، نو د مرکز سره البته د بیړنیو پیښو وړاندې مبارزې وزارت سره د موضوع شریکه شوې ده ترڅو له مرکز څخه دوی ته هغه امکانات او هغه مرستې ترلاسه کړو ترڅو په دوی باندې هغه مرستې په ولایتي کچه باندې وویشو.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې متضرر شوي خلک خپلې ستونزې مطرح کوي چې دا محل د کندز ښار د محاصرې په حال کې دی، او د روانو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، او روان حالت خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیویي مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد پاړه واوري چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تیره اونۍ وفات شو. په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د وریښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه، او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 منیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمهیز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور وو د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولې. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسلوال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلې دی، خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر عمر. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلې څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یو هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لک شمیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمل له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
خلکو ته ښکاره ده نړم خرابېږي، داسې مشران دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به دغه خبره وایي د تیډنګ توډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړل.
ایوب چې خلک ورته لډیرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼی لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د ترخم لارې د بندښ له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله مندي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پاتې شو، اسحاق نام پاتې شو، او باور وکړه په پښتون باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مند یم چې ولی خو دا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پیژندو.
د دو د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څښتن نشو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه، نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیله زیاده دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلې دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و.
عالم زستو
جگر کا جدل خونے جگر خم عالم سے جگر کا جدل خونے جگر خم
دنگرہار دے اطلاعاتو فرہنگ رئیس رحیم اللہ خوگیانے ہم منی چھے ایوب استاد لڅو کال راہی سے د ناروغۍ په بستر پروتو خوګیانه د نوموړي مړینه د پښتو موسیقي په برخه کې یو لوی ځای بولی
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیل ورکونو باندې هم بولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډیر لوی لوی حماسي پرېښي عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره برابرې کړې موږ پر لپسې د دوی همکاره پاتې شوې د دوی خوښ پاتې شوې او بیلابیل وختونو کې د دوی پوښتنه موږ کړې
ایوب استاد د ننګرهار د سرور دولسوالي اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر درلود له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروتو چې له دوو کالو راهیسې د لیدو غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه هم همدلته وشوه دا 12 کلن ماشوم چې اوس د خوانځي د 15 ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي
هر کې جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ را وصل غواړو مزه غد ودرې مورمانونه دي امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه ودرې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړی ودرا شونې دي او یو غزل د سر شریکوما چې ستا خبرې او یا محبوبا زمونگ دانوی جامی دی پیوندونا پا کمیس پور گندل دی
محبوب جان محبوب استا سلمنی شیری طول گا چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کی مخکتا نوشوا لمړی د نننۍ غونډه پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشوله ډیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کې دې شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم ده، لکه ما وخت تاسو شاعری را پیل کړه او څنګه راغلې دی خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي؟
اوس شو دلته کې د وزیر ش پشتاج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړې د دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی بیا دردېدلې حالات وي، بیا غریبي بیا غربت وي. دغه د پلار مخ د وجې ولا زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شم، خوشحاله شم، خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شم چې ما ویژه خدای چې ما نه ولي اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر وو، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر زه ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټې لندې پکې، هغې ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي. نو غواړم چې ټول دغه خصه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولی، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزمه، خو اوس ته دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلک وپېژندې، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته، ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته، جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته، او ما د خپلې بې وسۍ اشخار څه داسې وکړو چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته، او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې مه مې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې مه مې کړه، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته، نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو، د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي، یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي پې بالکل پرې پوهېږي، خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. هم داسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وایي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا دی.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي، انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر دولس کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي پکار دی چې هغه له سپورټ ورشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وخایې خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پرې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دی راولي.
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته دا هنر لرم. د مرکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چند خان وو شو یارانو به دانګل، چې یاران و په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګ نازول، او دغه نن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دوی په بیه باندې مړي لامبول، په جومات کې په لومبي صف کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه ترنه کوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی وي درته چې ځان لا ریښې ریښې ګریوان ګنډمه، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډم، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ارې ورمان ګنډم، نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ارې ورمان ګنډم، او چې پښتانه په یوه چغه غون کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډم، او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه نن به دا لره اوبر افغان ګنډم، محبوب غم سره بلد یم دومره په خوشحالو باندې خپګان ګنډم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو درېو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جنځفلې ولایت مستشیر خپل ولایت ټول تطبیق، او بل خبره دا غوښتل چې دوه کوټه سره په ټکر کې اشتراک پاتم، نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خوا یو ادبي بهیر وو چې یو مشوره به په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي، او هغه خلک چې خپل بس د غبره د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاکد
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اختر زئی یو له غ شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی، او په د هراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اختر زئی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم ته سولې ته تارم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ څه دې غواړم؟ دا چې جنگ می پر وکان دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا پوهېږم، زما کور په کې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر کړه چې د ټولنې وسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنيله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي لشکيلو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځای نه پیل وکړ، د کوم ځای نه شروع و، څنګه ضرورت وای شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ترشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلې سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې،
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاسو ولاړه وو کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستاو د دې کار سره علاقه اوسي، کې خوشبختانه زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړې. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې په خوا کې چې تاسو سینما کار کوي، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو گروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک
فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسي خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم، بعدې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتی کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلام لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه، د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو خایسته لباس افغانی لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر موډلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه موډلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو موډلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلې په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلې دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي، معلوم دره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او له دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي، شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم وم. او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داس چې یو لږ آرام شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لا شي پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یو بیا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دا خدے او دا رسول منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے زے او پل نازکی شنڈے سل سے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دا خدے او دا رسول منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائی را دے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائستے امتحان راشی من غریبانیو منگ ہتس نلرو تد وطن خوبو نتسلاوینی پکر بلا کی ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوب نتلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کے دا
خیستا گوڑی زمونگ ندا